دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کا په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه وایان پامیر ساحل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. په گوادر کې پولیسو پر یوه کور د چاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشي کړي دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنښودل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر لس بجې راجمع کیږو او د هغې ځای نه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یوه مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر کور چاپه ووهله. د ویل له یمنیو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تیرې ورځې په انتخاباتو کې 13,098 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر د 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوز دیر د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی جو سم راضی کا کا پشتون قیادت تے کا مذہبی قیادت تے کا غاد پاکستان قیادت تے لٹول سیاسی گن بن سارا مونگا جرگی کڑی دی او زمونگا خبر از مون پا لیول باندھ نہ دارا خست دی شوی لک سنگ چے اوی تپ کاروا گلا مون چا دے خبر دری اس مونگم پختن ایو مونگا مسلمان ام یو مونگا دے پاکستان ایو.
په پښتون مېشته سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وای دوی تر خپل وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپۍ کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتی البته وژل شویو بهرنیو وسلوالو پیژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لا څه نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوې هوایي شرکت مشر امید صاحی رویټرز خبري ایجنټ ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډولي دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او څومره ژوبل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیج ګاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیره ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودي عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون بیا کتنې او د هغې د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې ویګان نهه اتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظور کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. که له تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پریکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او کنه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویلي دی چې ایراني مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه، بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. دا د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه و. ستاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.25 روپیه خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپیه 30 پیسې او په 1.55 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه 50 پیسې او په 1.45 روپیه. یو ریال په 19 روپیه 80 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه 10 پیسی. او یو افغانۍ په 1.85 روپیه اخیستل کیږي او په 1.80 روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کویټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې او کم 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 20 او کویټه کې 40 او 11 وي.
قدم اوریدونکو خبرونو مد مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل اوړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار په اړه پر مرکزی حکومت د سازش کولو تور پورې کړي. گوادر کې پولیسو د چاپی پر مهال په زنجیرونو تړلې شپږ یمنی وګړي خوشی کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان سولې لپاره پوره هلې ځلې کوي، خو شنونکي وایي باید عملي کارونه وشي. په پېښور کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ ودې لپاره د ځوانانو سرمشریزه پیل شوې ده.
موږ هم دا غواړو چې زموږ د نوې ټول د نوې ماشومان چې کوم دي به دې خبره پوه شي او به دې کې ټولو سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ پېښور خو.
په خبرونه کې تبصرې او شننی هم در لرو په مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. تاسو ته یو تازه خبر درکو چې په گلگت بلدستان کې د پاکستان فوج د ویان تر مخه یو هلیکاپټر هنګامي لینډینګ یا ناسته کړې ده چې پکې ځینې کسانو د ژوبل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. ریاض مساخیل، ستړي مشي.
ډیر مننه ګل یاس خار مشي.
درته وایم چې د دې پیښې تازه تفصیلات را سره شریک کړئ.
جی دا پیخ دا اسنا لکسا توڑان دے چسنگا تازو دے کرو کو دا گلگت پسیما کی یو ایم آئی 17 ہیلیکاپٹر دے دا فوجیانو چے ہاں گا بیڑانے ناس تکلے دا یا ایمرجنسی لینڈنگ کریش لینڈنگ اکلے دے دا کم چے دا پاکستانی پوز ویان دے آسم سلیم باجوا میجر جنرل آسم سلیم باجوا ہاں گا پخپل یو ٹویٹر پیغام کے ویلی دی چے پا دا ہیلیکاپٹر کے یولس غیر ملکیان او شپک پاکستانیان سوارو او پا دا پیخ کے درے تنہ چے کم دنو ہاں گا معمولی جو بل شوی دی خو لا دی گوری یہ اس تا آغا علاقہ چونکہ دی ویچ دیر لرے دن دا حاغین نور معلومات اخلی پا حاغین کے با ٹیم لگی دا سن سلیم باج و بینا دا چے حاغا دا متعلقہ چے کمل دا کے چارواکی دی یا کم خلق دا وقت پا امداری حلو زلو کی بوختی نو حاغی سر پا رابطہ کے دے او چے سنگا سنگا نور معلومات رازی نو حاغا با شرکی گی خود دا وقت چے کم اطلاعات تینو درے تن پا دا پی حاکی جو بل شوی دی
دیر مننا ریاض مساخل دا تفصیلاتن قدرمن ودونکو د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د روانې میاشتې پر 12 منیټه بعد پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړه پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نو موړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړو. نور تفصیل له پیښور غلام بوسره کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پختونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجم کیگو او د هغه زینبه د لاریون په شکل کې زو او د قامی اسمبلی مخې ته به کینو چې زمونږ احتجاج ټول هیواد ته ورسی. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زمونږ اضافي دی، بجلی زمونږ اضافي ده او پټرول هم زمونږ اضافي دی، خو زمونږ نه خپل حق په زور اغیستل کیږي. د ویل چې د کاشغر گوادر لاري د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر د منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبه لاره غلا کړی ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلې شوی وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسی او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیرا اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
قدرمنو دونکو تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږیده. بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کورې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړي چې په زنجیرونو تړل شوی ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمه پولیسو یو مشر امام بخش بیگا مشال لري تو ویل دا کسان یې په نوی آبادی کې هغه محل په یو کور کې ووموندل چې دوی د حاجی لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره چاپه وهله. نوموړي زیاته ویل یمنی او وګړو یې په لټنی پیل کړی دی چې کله او څنګه گوادر ته ورغلل ورغلی ول او څومره موده د حاجی لقمان په بند کې تیر کړی دی. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورت کې ورو.
د گوادر شار د پولیسو ثانی مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل. د قتل په یوه مقدمه کې یو کس چې حاجی لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادی په یو کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه وهله نو خپله لقمان خو په تیښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپږتنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې په ځنځیرانو تړل سوي وي په لاس راغلل، چې په بدن باندې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وايي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سب یو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړي چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپل لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډي کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل سوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
قدرمن اردونکو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر ISPR په بیګانی بیان کې ویلي دواړو فوجي مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مساخل رکبي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پر ورځ ماخام پوزي سر دفتر پینډه کې د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړو خیزاز لخوخې په چارو، خپل منځي مرستو او د پولو په تنظیم او افغانستان کې په امنیتی صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکای ترمنځ د جاري مرستو په حق له د دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر حسن اسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي، خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا کیسه مغونډه د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو د پاره چې کومه پالیسي دي په هغه اوس هم د پاکستان امریکای ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم د اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولي هاغ غاړې نه د وسلوالو حمله ودرول شي، دا شان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو پزید کاروي غواړي، نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي. خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماخام د استرالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان یو ځل بیا ویلي دی په افغانستان کې د امن او جوړجاړۍ لپاره خپلې هڅې کوي. تیره ورځ د 19 خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د رستو خبرو هرکلی کوي. البته شنن کې وای پاکستان وینا خو کوي، البته تر وسه په عمل کې سندې لیدل شوې. تفصیل ریاض مساخیل نور.
د زیارت پورز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیز خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي، هغه که په ملک د ننوي او که د ملک بهر، او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي. د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاوند کې امن وي، نو د دغه نظر پرانا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستې زیات کړو. مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکی چې زمونږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو او مونږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسی بدل شوې او د دوه ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوې دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړي دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحاله کې وخت لګي. د زیاتوي
ما په شال باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي، خو عملی کارونه نشته. خبرې ډېرې دي او څنګه چې اشرف غني حکومت جوړ کړم دا خبره کړی وه خپل لمبي ویناګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملي کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څنګه څنګه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوس پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، ناټو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوې چې راتلونکي سو اونو کې با وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خود دې د پارا لانیټان نه د ټاکل شوی. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په دې وروستو کې د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخه د اړیکو ښه کولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته لاړې. پښتنه دا ته چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې توانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کړي او که څنګه؟ د دې جواب د یو دمی رستور. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموده کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښه شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو امر الله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. دغه په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
دا چې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ولري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم، او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت د چینو عمل اوس عمل دی چې باندې وشي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونني شي او عملي شکل ونلري هغه د بنیاد یو شی.
افغان کارپو امر الله امان ویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبره هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي، او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
زما پان پدی کې هیڅ شک نشته، پدی کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدی کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دوړو هیوادونو تعلقات خشي. دا د دوړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپوت مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادی وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره ښې اړیکې بحالول دي او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوجي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
کدر بار ودونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. د شمالي بدرستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بي کورکل شو لپاره هسي غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د ګوندونو مشرانو یو پلو د کډوالو ګيلي پر ځای بولی خو بل پلو دا وکوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره کوششونه کړي دي. په عین وخت کې د شمالي بلوچستان د کډوالو مشران د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمی وخت ورکړي چې خپل کلو کورونو ته دی د ستنول پلان چې کوم دی هغه د ښکار کړي. نور تفصيل د بوريوال کاکړ پر پورت کې ورو.
د شمالي وزیرستان د بیکورکلسو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی کمیټي وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکارو. د یادی کمیټي مشر ملک نثار علي خان مشال رادیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کا قومي د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي او زمونږ خبره از مونږ په غلې ول باندې نه راخستل شوی لکه څنګه چې هغه ته پکار و. ګیلا مونږ سره د خبرې دري مونږ هم پښتون یو مونږ مسلمان هم یو مونږ د پاکستان یو نو په پاکستان کې په لري نومونو باندې سیاست هم کیږي د لکه یو پارلیمنت هم د لري درې نومونو باندې منتخب کیږي نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولی او بل پلو وای چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې د بې کورکړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوې روښانه سوې خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مون په دوی باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې. هم زموږ مرکزي حکومت زموږ هم صوبایي حکومت اوس مونږ که ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ به حکومت ته وچې دا کار وکړه لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نشي رسولی.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي تول چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علماء اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په حالې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باور کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او ان شاء الله چې د دغه جرګې په نتیجه کې به د کډوالو تمام مسایل چې دی دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ژغ پورته کړی دی.
بار تیر روپو چې کوم دی مونږ سامانونه میډیسن یو شی بل شی اغستی او دوی ته ور رسولو سو میاشتې چې کوم دی نو دغه فیلډ هاسپیټل چې دوی ته به چې کوم دی روزانه بیماران راتلو زموږ مرکزی لیډرانو هم پې سټیټمنټس ورکړي خاص کر هغه مرا
کار نه کړی دی حکومتونو چې څونه په کار وو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بې کور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې له پامه غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبر سه پارلیمنت کې وسی یا په سنټ کې وسی یا په قومي اسمبلی کې وسی یا ته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کې وسی یا په بل ځای کې مرو کو ا میډیا نه راځي دغه د اشار د سیار پښتونخوا ملو پارټي پر دې باندې شپ د یا خاموش د یا توجه نشته. پښتونخوا پارټي په یو پروګرام کې په یو مجلس کې په یو جلسه کې په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د کمیټي مشر ملک نثار علي خان ویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوز په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول کده منو دونکو د غرمي 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لپاره پامیر ساحل ته مایک ورکړو. د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسانې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال شکل چې دوی د حاجی لقمان په نوم دی وکاس نیول لپاره پر کور چھاپه وهله. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 مې حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات ګټلې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کوي لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره چرګې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې داوه کوي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتي خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یو قانوني مسوده منزوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د هغې د ممکنه ردولو حق ورکوي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال راډیو نه د خبرونو لنډیز واوریدلو چې په امیر ساحل وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې گردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقې په لار کې خنډان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خبرې پر وړاندې کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې او د دوړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وچې د پاکستان حکومت لبا پدې سازشونو نظر ساتل پکار وی او د دې سره سره با د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا تحفظات هم لرکول وی چې دارنګ دا منسوبه په خشان سرته ورسی چې ور سره به پاکستان د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وای چې 13 ورځو کې کابل کې راپاریدل خلکو فرهنګ دانو می یوې پیغلې باندې اول تشدد دود وکړو او به ورتا اور ولګولو، خو رستو عدالت کې دغه خبره ثابته شو چې ټول تورونه بی ځای وو او فرخنده بی ګنا و. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې سلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته شپاړس کالا د قید سزا واوروله او نور 43 کسان یې د ثبوتونو د نشټوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړی شوی ویډیو په ذریعہ وپیژندل شو. البته په ډیوټي ولاړ نور لس پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه
نه منې کول او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورول شي. اداریا اخیری کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داس قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګنا خلک ووژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اودونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانډ په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس سیډنیز ادارې هغه رپورت سیډلې چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپل ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز رسپانډ کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمیز د خبر پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپل ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 340 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس سیډنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا په فضا کې نخویشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړی دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان رسپانه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربیره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایي شي چې د دې خبرو عملی کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نه رسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نور ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمن اوردونکو په قندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وای نن سهار یې په عملیاتو کې 15 دیش وسلوال وجلی چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال اړتیا ویل غنی سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. دغه په خبره په عملیاتو کې نه هیڅ وسلوال جوړبل هم دي. نور تفصيل اجمل ارین راکوي.
د کندوز د امنی قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب ولسوالۍ کې نه وشکلې، لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړې دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندوز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمنزویو، تلوکه، دمشق، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی یې پر شا تمبولې دي. فدی عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي ادبا هم شامل دي. همدارنګه 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپې سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی وگی قدر مرد ودنگو تیرے ورس پا پی خور کی انفارمیشن ٹیکنالوجی تا دا ودی ورکاولو پا مخا دا زوانانو درے ورزنے سر مشریزا پیل شوا. د دې غونډې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټکو په دې سرمشریزه کې د غنو هیوادونو پانګوال او د شرکتونو یا کمپنو غړي ګډون کوي چې د خیبر پختونخوا د ځوانانو پروژې به ګوري او پکې به پانګونه کوي. دا سرمشریزه د یو نه حکومتي تنظیم او نړیوال بانک په مرسته جوړ شوې ده. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
پیښور کې د زیارت پر ورځ د درې ورځني ډیجیټل یوت سمیت پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. نوموړي غونډې ته خپل وینا کې وویل چې په نوې دور کې د نورو قانونو سره ځان برابرولو لپاره انفارمیشن ټیکنالوژي خپلول او په هغه کې پرمختګ د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی او د دوی حکومت به په انفارمیشن ټیکنالوژي باندې د کار کوونکو ادارو پوره ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ ډایرکټر شهناز شمشیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیجیټل یوت سمیت هدف ځوانانو تا د آی ټی په میدان کې د روزګار لاري خودل دي.
موږ ته پته ده مخکې نوکرۍ نشته دی نو موږ هغه دې باندې موټیویټ کوو لګیو چې تاسو کینه په کور کې کینه آنلاین کارونه ملاوي کی دا انټرنیشنل سپیکر ذکر راغلی دی چې دې ته دا وایي چې په آنلاین کې ډېرې پیسې دي. بیا دویم د دې تھیم دا دی چې خپل یو وړه کمپنی جوړه کې هغه نه بیا لوی انټرپرنورز ته واوړي چې یو کی پی یو آی ټی هب جوړ شي، فارن ایکسچینج را روان شي، خپل بزنسونه جوړ شي.
د ډیجیټل یوت سمیت تابعیا کوونکي غیر سرکاري ادارې مشر پروفیسور ډاکټر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیرو ملکونو د انفارمیشن ټیکنالوژي لارې پرمختګ کړی دی او دوی هم خپل صوبه د پرمختللې سیمو په صف کې ودرول غواړي.
بلاشي داسې ملکونه دي چې ټیکنالوژي اپناو کړه او په ټیکنالوژي ځان پوهې کړه او سبق یې دومره حاصل کړه او بیا داسې اپلای کړه چې نالج بیسډ اکانومي دې جوړ شي او سټارټ اپ یې جوړ کړي او ډیجیټل اکانومي امبریس کړه. نو دا هغوی غون ملکونه چینج شوي دي. تاسو ته زه سنگاپور مثال درکوي شم، تاسو ته زه د چاینا مثال درکوي شم. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ د نوې ټول د نوې ماشومان چې کوم دي بده خبره پوه شي او بده کې ټول سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خور خیبر پختونخوا
په ډیجیټل یوت سمیت کې مرسته کوونکی د نړیوال بانک یو چارواکی عثمان مشال ریډیو ته وویل
د ورلد بانک مانډیټ از ټو سپورت ډیولاپمنت اند پاورټی ریډکشن.
د نړیوال بانک مخه پرمختګ او د غربت ختمول دي او خلک په خپل ژوند کې با اختیار جوړولو ته هڅول دي او دا ډیجیټل یوت سمیت زموږ په دغه ټولو پیمانو برابر دي. نو موږ ځکه په دې کې مرسته کوو او په انفارمیشن ټیکنالوژي کې پرمختګ د وخت ضرورت هم دی او موږ ګورو چې د خیبر پختونخوا ځوانان خپل ژوند په خپل جوړول غواړي نو موږ پکې هم خپل برخه اچو. دې پروګرام تر اغلی یو زده کوونکی میا داوود مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډول پروګرامونه د پختون ځوان کل او د سیمې لپاره ډیر ګټور دي.
دې کې زموږ سینیئرز راغلي دي، لاهور نه یو ټی انجینیرز راغلي، پروګرامرز راغلي دي. نو دې پروګرام کې موږ غیر ملو شو، هغه د خپل آیډیاز وایو، هغه چې کوم آیډیاز کې موږ لا پولیش کې آیډیاز هغه موږ هغه باندې بیا نور فردر کارو.
پام دی چې یو اندازې تر مخه د انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې یوازې د فیسبوک مالی ګټه د پاکستان د نیمه مالی ګټه برابر ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدمونو دونکو ټایمز او رسپان لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې امریکایي سرتیری یو ځل بیا په جګړه کې ښکیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړي او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. د لیکنې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنگي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړي خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنگ کې برخه اخیستو ته اړه ده ځکه چې افغان ځواکونه ډیر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي، تر مخه د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغه برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناتو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواخلي. خو په تیر دسمبر کې د ناتو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیر فبروري میاشت کې شپږ دشواره دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 2500 ته پورته شوه. ورځپاڼه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 330 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم وایي ځواکونه لري، دوی سره څلور نوي جنگي الوتکې او چورلکې دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي اف 14 جیټل وتکې لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یو هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوی نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2018 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 13 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي او د 2018 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره پاتې.
نجیب امیرو چې تاسو ته د ټایمز او ورځپاڼې د یوې لیکنې غټې برخې وړاندې کولې. د امریکا غږ پر ویب پاڼې د خبریال ایاز ګل لیکنه خبره شوې. نوموړي په پاکستان کې د بیکور کړل شوو په ژوند بحث کړی دی. د نړۍ کډوالو سار د یوې ادارې رپورټ حواله ورکړي چې د جنوبي ایشیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د هغو خلکو ده چې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي دي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
وپړه د یو نوی رپورت په حواله وایي چې د کال 2014 په اخیره کې د جنوبي ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو. رپورت وایي چې په 1.5 میلیونه بے کوره شو کې 67% له پاکستان نه وو. وپړه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نورویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورت کې ویل شوی دی چې د شورو په ورځ خپور شو. رپورٹ وای چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو پر ځان کې بدلون راغلی چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لکبله د کډوالو شمیر د خواوشه 9.5 لکونه ته رسیدلی دی. رپورٹ وای چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پوځي کاروایې له عمله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو چې په کال 2014 کې د 1,900 او 9,000 ته رسیدلو. په رپورت کې ویل شوی دی چې د دغو قبایلي سیمو زیاتره کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي. رپورت زیاتوي چې زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي، ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا په نښه شي. وپړنه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي، خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي. رپورت وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاکو اوبو، سرپنا، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورت کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فنډونو د نشوالي له امله نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومت نوو بې کوره شوو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې له امله مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه دي
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
ان شاء الله تاسو غوږی قدرمن اودونکو د
پاکستان انگریزی ژبی ورسپانې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. دا ورسپانې د مقالې سر لیک دی د اخ خلق څوک وژني. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې هم داسې یو کس وژل شي نو د هغه نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالان د وژنې له کبله ورسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډې سره
دان روسپانه د مقالې په فایل کې لیکي چې په دې ورستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شهرونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو ویر وکړ. ورسپانه لیکي پښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورسپانه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د شی حکومتداري په نامه ټوکې سوې دي. د ورسپانې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په درو او یا اوو ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورسپانې زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورسپانه لیکي چې د بشري حقوقو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمه له هغه وروسته پریښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داس یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورسپانه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلی وو. ورسپانه د داسې وژل سوو کسانو نمونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سو نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولې وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمواری نوې پوره کړي تر هغه وخت به خلک پر دې مجبور وي چې په خپل پریکړه وکړي بیا که هغه سم وي او کنه وي.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو،
زه امر غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاتې کیږي؟
یو ناڅه بدرزه شو په سترګو باندې توره تیر شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مرغ
هر طرح کوي بدرنګ ځکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نشته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پله غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت ځاتېږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري چدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمنه ودونکو وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي چې د ورکو کلچو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وای چې تر وسه له 3000 زیات بلوچستان ورکل شوی دي چې پکې له 6000 د زیات مړی موندل شوی دي. خو د بشري حقوقو نورې ادارې د ورکو کلچو شمیره لزګونه خای د لیکنې نورې برخې په دې رپورت کې ورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ورکو کلچو کسانو په اړه مبارزه کوونکي ما مقدیر ته پروګرام جوړول یو خطرناک کار دی. د بشري حقوقو کارکونکو درې اویا کلن ما مقدیر ته د مرګ غواخونه ورکول کیږي. نو موړی ته بلنه ورکوونکي هم له غواخونو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د کراچۍ پونتون هغه غونډه وزنډوله چې نو موړی ورته وینا کوله. ورسپانه لیکي چې ما مقدیر بلوس له 2009 کال راهیسې د ورکو کلچو کسانو د منډلو په مخه مبارزه کوي. کسو پاکستان د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ لپاره مشهور دی، خو لږ 2000 کال رئیس په بلوچستان کې د آزاد خیاله بلتون پالو پر ضد عملیات کوي چې د فوج په وینا د هند مرسته ورته ترلاسه ده. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې د امنیت چارې له فوج سره دي او په دې کې د ولسی حکومت ونډه ډیره کمه ده. ورسپانه د بشري حقوقو د سازمان په حواله لیکي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونه مشکوک بلتون پالو او د هغوی سیاسي ملاتړ کوونکي نیسي او بیا مړی موندل کیږي. بلخوا د بشري حقوقو آزاد سازمانونه په بلتون پالو تورون لګوي چې د نورو صوبو مزدوران او استادان وژني. ورسپانه لیکي چې د مقدیر کمپاین د دې خبرې ښکارندویه کوي چې د بلوچستان په مسله بحثونه رحمدود کړل شوي دي. ورسپانه د ناول لیکونکي محمد حنیف په حواله لیکي چې ما مقدیر بلوچستان کې د بشري حقوقو مسلې ته یو نوې بڼه ورکړې ده او ځینی عناصر نه غواړي چې د دې خبرې نور خلکو ته ورسیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په ټلویزیون، فوج پلو او سیاسي مرکو کې په ما مقدیر د غدار او د غیر ملکی ایجنټ تورونه لګول کیږي. ورسپانه د ما مقدیر له خولې په مقاله کې لیکي چې کله هم د ورکو کل شو کسانو عکسونه او د ځوانانو مخونه ګوري نو حوصله نوره لوړه شي. په ځینې وختونو کې ټوله ورځ یوازې ناست وي خو د دوی په خبره یوازیتوب نه محسوسوي. ورسپانه لیکي چې د ما مقدیر وایس فار میسنګ بلوچ پرسن سازمان د شمیرو تر مخه 1000 نه زیات بلوچستان ورکړل شوی دي او په دې کې له 2000 کال راهیسې د شپږو زرو نه زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي، خو بیا د بشري حقوقو نور سازمانونه دغه شمیره په سلګونو کې ښایي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې په 2014 کال کې 109 کسانو د لا درکه کېدو اسناد ثبت کړي دي چې پکې د 18 کسانو مړی موندل شوی دي.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن ودونکو شنن کې وای چې نه یوازې دا چې نه امنې د پښتنو جرګې او مشرانو ته زیخت یا زیان رسولې دي، بلکې په اوسنۍ دور کې د جرګې ارزښت هم کم شوی دی. هلته د بشري حقوقو ادارې هم وخت په وخت د جرګو پر پریکړو انتقاد کوي، خو پښتانه مشران اوس هم د خپلو شخړو هواري لپاره جرګه مهمه بولي او وای چې د جرګې بیا فعالولو او پر دې د ولس باور بیا پیدا کولو لپاره هڅه کوي. پر دې موضوع د منور شاه د یو سیډنیز رپورټ اور
سیډونکو وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیرو سباندې لسو کلون راهیسې بدامنې د خلکو د ژوند هر برخه متاثره کړې ده. دا راز د پوځي عملیاتو لوجې په لکونو قبایلی خلک د خپل سیمو نه کړه شوې دي چې په نتیجه کې د مالی او ځاني تاوان تر څنګه د پښتنو روایت هم ډیر اغیزمن شوې دي. د کارپوهانو په وینا جرګه چې د پښتنو په امروزه ژوند کې ډیر اهمیت لري تر بل هر څه ډیر ځپل شوې چې دا مهال یې کردار ډیر کم ښکاری. دا چې د جرګې څه کردار او جوړښت دی په تاریخي او سیاسي حالاتو نظر لرونکو د 400 ضلع اوسیدونکو قومي مشر سید نظیف لالا په دې حق لوي
جرګه د پښتون په ثقافت کې او د پښتون په ټولنه کې د عدالتي نظام او د ملکي دود د ځوانو یو زموږ او دنیا قومونو کې او دلته په خپل منځ کې زمونږ په جرګو باندې فیصلې کېدلې او د جرګې په ډیر لوی اهمیت د کور کلی هغه مهم خلک چې هغه به مان فهمو هغه تعلیم یافته او اخلاص من خلک به دا پر دې منبرانو د بده مرغه دا وخت پښتون افغان د پاکستان په حساب او په جهانی سیاست کې د دهشتګردۍ او په دې نورو حوالو باندې د پښتون جرګه د ډیرو لویو مشکلاتو سره د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده.
نو موله وای په دې ورستیو کې په جرګو کې خپل اندرونی هم یو شمیر نیمګړتیاوی را منځته شوې دي، خو د شمالي وزیرستان د ګرند جرګې په خوانې مشر ملک جان فراز خان وای جرګې په تاریخي تور وخت په وخت خپل نیمګړتیاوی ختم کړي او پرمختګ یې کړي، خو دا اوس چې د بدمنې کومه چا پر اغلې ده جرګو ته ډیر زیان رسولې ده.
نن لون روه چې شو دغه الریډي افغانستان څخه بدن نیروله افغانستان سره مش کبایری علاقہ جات چې دی دا بیلډ باندې بالکل ور سره پراتی دي هغه اثرو خام خویش په کبایلی علاقہ جادم باندې بیا هغه اثر به وجنا کچیر ته چا سب صفه خبره کړی دو هغه په نخښوی دي خو اوس میر دوی چې دمر تر شپارو غلې دو چې دا حقیقت پته لګی چې یاره دا کین سره نه ټارګټ کیږي د مسون چا ټارګټ کړل چا به وتر دا څنګه ونه فولای چې هغه شي منجونه تر غلای چې د مسون ټارګټ ول چا ټارګټ کړل.
دا راز د انساني حقوقو ادارې هم وخت په وخت د خزو په معاملو کې د جرګې په کردار نیوکه کوي. هم د دې پترس کې په سواد کې په اول وار د خزو جرګه جوړون کې تبسم عدنان وای
دا تاسو ګورئ پښتنو په معاشره کې نو زمونږ بلکې پښتنو نه زبه اورال پاکستان کې وې ما چې پنچایت شو جرګه شو د کې خزو ته نمائندګي نه ملاويږي بل پاغه کې کمی فیصله چې کیږي نو د خزو سره به انصاف باندې هغه فیصله نه کیږي نه زوایم چې دا ډېری فیصله چې دي هغه د خزو په حق کې نه دي دا بل زمونږ د رسومات شته چې پاغه کې مونږ چې دین د خزو استعمال کول کله زمونږ نه نواتي رسم شو د سیدي سواره دغه کوي
بلخوا ځنی وختونو کې د جرګې په بازي غړو خپل اختیارات د ناجایز استعمال او یا بډو رشوتونو تورونه هم لګول کیږي چې لوجې په جرګا د ولس اعتماد کې د کمی راتللو امکان وي د مسلې ته په اشاره سره د خیبر ایجنسی یو قامی مشر ملک فیض الله جان وای
موږ یو فیصله کړی دا چې کم جرګا کیږي پاکه برایا بند وي پاکه با سیدا او صفا خبره وی او دا غیر فیصله با په صفا طریقه په توګه سره کې دي شي او په مېز کې چې کم دا بڑے یا پیسې تاسو ته بڑے وای موږ ته رشوت یا پیسې وای دا به کته یې بند وي
دې ریپورت لپاره چې څومره مشرانو خبرې کړې هغه ټول په دې یقین دي چې جرګه باد د ټولو مشکلاتو نه تیر شي او یو وار بیا باد ولس کښاله په خپل کور گاوند او کلیو کې په سلام مشوره او اتفاق د هوارولو جوګ شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس